تشكرتون دايما برد از عرفای مفیدتان تشکر از شنونده عزیز هم. اما شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی را فراموش نکنین، 0796-061-061. در یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. اوقاتتان خوش.
در از یاد تمنان ارزو غیاسی دوستانو دای و ساتخ پراونه در سید قادر چلالوف پا تخنیکی هم کاری اوڑندکی یو پا کیاوره چه ولس مشر لسیاسی جهادی و مذهبی مشرانو سر پرون پا ارک که ناست در لودلا او در جمهوری اصد مقامات وی چه افغان مشرانو در دولت دو سوال و مخالفانو پراونده در افغان دولت لدریز و تگلار ملاتر کرده. نور مسئلو پر هم ریپورتون او ریخو پا سر که پامو کرده در افغانستان و نده در ده ساعت مهم خبرونو تا. افغان ولسمشر په ارګ کې د افغانستان له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د هیواد د حالاتو په خاص ډول د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعه تورستي بریدونه تورستي عمل وبلل او هغه وغندل. او له رتبه امریکایي مقاماتو یې هغه مزایل چې د یمن شیعه وسلوال پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوي دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتی وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته چې په ارګ کې جوړ شوې د افغانستان د روان حالاتو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي چې د ناامنۍ له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا جهادي، سیاسي او دیني مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو تر څنګ د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې په ارګ کې له سیاسي، مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او په کابل او بلخ کې د اشورا پر مراسمو په شو بریدونو کې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعه تورستي بریدونه تورستي عمل وبلل او هغه وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د سې شنبې پر ورځ د کابل په مرکز کې د محرم پر ورځ د کارتي سخي په زیارت او چاریار جمعه باندې په وسلوال برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کوله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود او اړینو خلکو ته د مرستو د څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه پکې بحث وشو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتي سخي سیمه کې د اشورا پر مراسمو د شیو برید له متاثرینو سره په عجلو مرستو ټینګار شوی دی. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډو کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوسم په مشرۍ د جوزجان ولایت په جرقدوق، درزاب او قوشتیپه کې ترسره شوي چې په پایله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لوړ رتبه امریکایي مقاماتو یې هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوي دي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ د دریو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي وسلوالو د ترسره شوي ځوابي حملې ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري پوځ پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار ځینې مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین ویل د امریکا سمندري پوځ په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دا ډول تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړی دي، خو نوموړي دا هم ویل چې ښایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو نیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي اغیانو ملاتړ د خدا را دوی چې ګواکې د ډلې ته وسلې ورکوي. د پاکستان حکومت د یو خبريال د ممنوع الخروج اولو په حق لا خپل پریکړه دفاع وکړه. د نان ورسپانې وتلي خبريال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پاوسترمنس د اختلافاتو د یو رپورت له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان پرون خبريالانو ته ویل ترڅو چې د دې رپورت په اړه چې چارواکي بے بنسټه بولي د یو دولتي کمیسیون څېړنه بشپړه شوې نه وي، ښاغلی المیدا ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. سیرل المیدا د ډان د با اعتبار او رسپانی خبریال او د سر محرر مرستیال ده. د سوریه ولسمشر وای په هیواد کې روانه جګړه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې په یو نوې صحنه بدله شوې ده. بشار اسد له روسي رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتو او څو اونیو راهیسې لیدل کیږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار اسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کرد یاغیانو د ځپلو په پلمه په سوریه یرغل کوي. د سوریې ولسمشر دا هم په ډاګه کړه چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی دی چې کله ایران سره هر ډول اړیکې قطع کړي نو ریاض چمتو دی چې له ده ملاتړ وکړي. اخبار د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلام سیمه کې شوې. وشل شوي زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چاودنه کې 25 کسان ژوبل دي چې د اتو روغتي حالت نازک خودل کیږي. یوه اونۍ مخکې هم دې سیمه ته نږدې د ترکیې پر پوله د داعش او ځان وژونکي پر هغه وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حمله کې 25 وسلوال وبشل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. دغه سازمان 130 غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم ته رایه ورکړه. د چې وشپېته کال عمر لري د بان کی مون ځایناستی بشي چې دوی دورې په همدې چوکۍ کار کړی دی. د ښاغلي ګوتریس د ماموریت 15 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ټاکل کېدو نه وروسته وعده وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړتوب وکړي. ښاغلي ګوتریس د سوریې د بحران په باب چې د ملګرو ملتونو د اجنډا تر ټولو نوې موضوع ده وویل:
And I will be doing my best during these 2.5 months to prepare myself
دی وایي زه به په دغو 2.5 میاشتو کې په ټول وس او توان هڅه وکړم څو ځان د ستونزو او اختلافاتو د پیژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړي او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولېدو ته رابولي او راټولوي او خلک په دې پوهوي چې د هر ډول اختلافاتو پشتوالی اوس هم مهمه ده چې سره یو شي. ښاغلی ګوتریس زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې د سولې لپاره مبارزه وشي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهور ریاست وی د ولسمشر او د افغانستان د سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو ترمنځ په غونډه کې ټولو په یو وخت له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ.
یو شمېر پخوانی افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. دا هم اوري چې د افغانستان 40% کې خلک د خوړلو لپاره خوندي نه دي یا د بېوزلۍ پر کرښه ژوند کوي.
افغانستان کې د پښتون سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده.
او د نورستان اوسیدونکي او د خلکو استاذي وي چې دغلته له دوی سره د بیارغونې په برخه کې کړي ژمنې نه عمل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې چې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، په جمهوری ریاست کې د ملي سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون یو مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د دې ناستې ټولو ګډون کوونکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او ورڅخه ملاتړ په باب ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلام مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
سلاش مشوره هم له سیاسي ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونې په اړه باندې ولم. د دغو مشورو مخه پر مهمې ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل، د دشمن سره مقابله، د سولې د بهیر لا غښتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او دینی رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیستې وه د ازادۍ راډیو ته وویل
هغه تعهد چې افغانستان د ورشل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې سره کړی دی، نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی، ناوی کې ډېره پاملرنې وړ خبره دا ده چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت نه کړی چې دا اداري فساد آئندہ کې ژوند خو ډېر غوډه انتشابي پروژو باندې تاثیر وانه چي. دوستانو اکثره د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نور استاد سیاف نورو دوستانو په نوبل سره خبرې وکولې، نو د ټولو تایید دا چې د جنگ تر څنګ به د سولې پروسې ته اهتمام کوو.
قاضي محمد امین وقات زیاته کړه چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتي او پراختیايي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلل چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي، او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته یې تیاری ښودلی هم اهتمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواوو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هیواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غراس پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هیواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د افغانستان د حالاتو په خاص ډول د امنیتي وضعیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شوی دی خبرې وکړې. د امنیتي وضعیت په اړه چې کله خبرې کیږي نو لومړی په سر کې د هلمند او د هلمند د اوږدې جګړې یادونه راځي. هلمند په دې څو کلونو کې د جګړو شاهد دی، خو په دې وروستیو کې دا جګړه د لشکرګاه یا د هلمند د مرکز پولو ته هم رسیدلې ده. همدا شیبه زمونږ همکار محمد الیاس دایی له سیمې د تلیفون په لیکه کې د دای صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. پرون موږ د هلمند لوالي سره خبرې وکړلې، ښاغلي حیات ویلې چې څو ونې به دا جګړه دوام وکړي خو په روسیو کې به بیا افغان امنیتي ځواکونه سیمه تصفیه کړي. اوس هم د لشکرګاه شاوخوا جنگ دوام لري. مراد سلامونه، دغه وزه تاسو
سره خبرې کوم. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي او ځې پر کمربند باندې چې د بیټوان په مربوطات کې البته موږ ورته کوي دا شارې او برخه ده پر کمربند خال خال ده کیږي او د غرنګ سهار د څو شیبو لپاره د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په سیمه کې پر درېم امنیتي او ځې باندې هم نسبت سخت جګړه وسو، خو اوس په وضعیت آرام دی. اما په مجموع کې برای ماښام شپه د نورو شپو په نسبت آرام و او خاص شدید جګړه نه ده او نه هم د شهر نه د رژیم کوم دي چې توپونو ډیر ازیات او مزاحمت نه چرو.
په دې ټولنیزو شبکو کې ویډیو خبره شوې ده چې یو شمیر سرتیري خودل کیږي چې گواکې دا په هلمند کې نیول شوې دي. دغه راز داسې اوازې هم وي چې یو شمیر سرتیري افغان مقامات په هلمند کې د سرتیرو د تلفات پړه واضح او رښتیا خبره نه کوي. دغلته مقاماتو سره، امنیتي مقاماتو سره، د ملي اردو مقامات سره که تاسو خبرې کړي وضعیت په څه ډول دی؟ کافي ځواک موجود دی په هلمند کې او آیا کومه ستونزه ده چې دوی نه غواړي خلک ترې خبر شي؟
دقیقاً مراته دغه او تاسو کله په خاطر د دې جوړ پات موږ د سیستم روان کول اردو د کمانډان بری جنرال ولی محمد احمد زی څخه پوښتنه وکړه هغه د سرتیرو د اثر ټوب مثلا او د تسلیمېدو مثلا په کلک رات کړل آتا د وی دقیق ډیر تلفات هم رات کړل مګر د پولیسو او اردو ځینې منابع وایي چې د نادالی ورسوالی د چانجیر او دغه رنګ د لشکرګاه د تلورین او زی باباجی د کمربند سیمې چې دریش په وړاندې دی او سوال ته پاتې سولې پدې کې د ملي او سرحدي پولیسو نږدې پنځه تر نوي تنو پر وژن شوي دي او فاینل کې د ملي اردو د شپېتو نه تر اویا تنو پورې چې یوه برخه د دې کسانو د ویډیو هم خپره شوله چې ویل کېږي د نادالی د زرغون کلي په یوه مکتب کې دغه په ښوونځي کې دا ویډیو اخیستې ده دا وسوال ته تسلیم شوي دي اما چارواکو مجموع کې دا مسله رد کړې ده ویلي دي چې سرتیري نه دومره مرجوب لري او نه هم چاته تسلیم شوي دي څو شېبې مخکې مو د هلمند د امنیت قمندان اکانور کنتو سره خبره وکړه هغه وایي چې په هغه کسانو کې چې تاسو ویډیو لیدلې ده او یا فکر کوم وسوال ته تسلیم شوي دي پولیس وجود نه لري اما هغه منابع چې د پولیس څخه د نومونو په چارته ځانګړي معلومات ورکړي هغه وایي چې ډیر شمیر اردو خو یو شمیر پکې سرحدي پولیس او ملي پولیس هم شامل دي وسوال
د جګړې په دې منځ کې چې اخوا وسلوال اداوي کوي د خو افغان امنیتي ځواکونه خبرې کوي د هلمند په خاص توګه بیا د لشکرګاه په کوم سیمو کې چې جګړه روانه ده دی صاحب د دې زی ولس په حال کې دی عام خلک په وضعیت کې دي
مراد صاحب وضعیت ډیر بحراني دی د یو پښین اورین پیل دی مخکې د نادالي ناوی او ګرنچور ولسوالۍ د نامې څخه ډېر خلک لشکرګاه او د لشکرګاه نږدې سیمو بولانو دوه موضه وو دغه سیمو ته راکډه شول اوس هغه خلک لشکرګاه ته د نږدې څو نامې له امله بیا مجبور دي د لشکرګاه په منځ د او ځینو سیمو کې اړوي او تا د ښار خپل اصلي ډېر اوسېدونکي دا اوس په ډلو ډلو باندې موټر د لشکرګاه څخه وځي او کندهار ته سرونه پناه کوي مستیر اورز د کندهار د ځینو سنوي خبرونو درلودل چې د هلمند په یواش په یواز د هلمند یو څل شپې ته کورنۍ تللي چې بیا د ولایت د کندهار ولایت د سرحدونو قبایل چارو د ریاست په مېلمستون کې اړولې او هلته د ځینو واجد د ریاست تقوا غوي ته خوراکي توکي او د ځینو شنو خوا ځینې خیمې او شانو ورکول کیږي خلک په یو ډول ویره کې دي او د دې د کسان د خپل کورنۍ او اولادونو او خپل توکو سره د لشکرګاه سره وځي یعنی د روسي جګړو د شهر پر وزت ډېر بد اخیزه ذکر لري د شهر ډېر زیات دوکانونه د ډېر روسي دوکانونو خاص ډول د جګړې انرژي چې متبازارونه تړل شوي دي او اکثره خلک دا چې کوشش کوي چې د دې شهر د احتمالي سقوط خوبونه او خبرې روسي اخلي دي او شاید د شهر وسلوال ونیسي
ډیر زیاته مننه دوستانو محمد الیاس دی او چې د هلمند او په خاص توګه د لشکرګاه خار د روان وضعیت د غلط د خلکو د ستونزو او د روان جګړې په اړه ورستي معلومات در سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو شمیر په خواني افغان دفاعي او امنیتی چارواکي وي چې د سیاستوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په هیواد کې یو ستر تشر رامنځته کړی ده خو جمهوری ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتی ځواکونو ترمنځ خه همغږي رامنځته شوې ده په دې اړه ابراهیم صافی رپورت لري
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغه چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږي ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح د پنځشنبه پر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره لدی چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنگيږي خو سیاستوال ورنملاتړ نه کوي
پر اصل همسویی هماهنګي او همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نهسته هغه چې جنگيږي د رهبری په بیلابیل برخو کې د یو با مانویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره داخله حرارت پسې زیاتیږي
هر روز بزرگتر میشه
نو موري لامنيتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسولیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي دا لومړی ځل دی چې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسؤول په دې اړه وویل: دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري، او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خو د وسلوال پوز په خانه لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو پر رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د دې نوی ملي اردو په حق له خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي، جنگ نستړي شوي دي، تومانه شوي دي، هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي، هوایي حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي، خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتی ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ غونډې لري، له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قمندانانو او امنیتی ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم وو وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان څلوېخ په سلو کې خلک د خوړلو له پلوه خوندنی دي یا د بېوزلۍ پر کرخه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړلو د نړیوال سازمان چارواکي د افغان دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي چې دوی په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکمه کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د خوړلو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 90% کې راکمه شوې ده. فریبا ظاهر په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان لویان وحید الله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د یاد تحقیقاتي ادارې د موندنو په اړه ترې پوښتنه کړې.
نړیواله کچه د دبليو ایچ پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې نظرات ادارې هم چې کوم لاسوهنې لري او کوم ارزیابي یا غرضونه لري، یو څه خواله راغلی دی، پرمختګ شوی دی. 200 میلیونه کسانو په شاوخوا کې تر هغه زیات کسان په نړۍ په کچه له لوږې نه خلاص شوي دي. یعنې هغه کسان چې له لوږې سره مخامخ وو، د 200 میلیونه په شاوخوا کې کسان دی، دا د 1992 نه تر تېر کال پورې یا تر سخت کال پورې شپری دي، ارزونې دي چې کوي. نو دغه خپله کېدای شي چې موږ ولا راوړنه وګړو د نړۍ په سطحه.
بله، په افغانستان کې د لوږې اندازه څنګه ارزوي؟ آیا د تېرو کلونو پرتله څه توپیر پکې راغلی که څنګه؟
مشخصا یا په ځانګړې توګه په افغانستان باندې خبره وکړو، افغانستان کې د پښتنې سره وضعیت داسې نه دی چې موږ په هغه کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده او خلک په پړو د خوندیتوب له پلوه ښه ښه روان دي. که تاسو وګورئ، دبلیو سي خو اداره ده چې دوی ارقام نه ورکوي. موږ معمولا خپل پروګرامونه او خپلې مرستې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د ارقامو په بنا چې هغه ارقام هم د ملګرو ملتو د انجوګانو د افغانستان د دولت سره په ګډو ارزونو لاسته راځي. موږ د هغې پر بنا باندې خپل پروګرامونه او مرستې عیاروو. نو دغه ارقام که موږ د تېرو څو کلو سره مقایسه کړو، داسې خاص توپیر په کې نه راځي. کله پورته ځي او کله کارته راځي، هغه هم 2%. یعنې دغه همدغه د سخت کال آخرینۍ ارزونې که موږ په پام کې ونیسو،
د دې حاصلاتو د ټولولو د مخ کې هر کال د خوړو او د زراعت ارزول یو کار یا ګروپ چې د ارزول ته سره کوي هغه کې مونږ په دې خوړو له پلوه د خلکو خوندیتوب کې ډیروالی ګورو یعنی د 2014 کال نه را په دې خاط د 3 لک او 6 زره په شاوخوا کې کسان نور په دې شمیرو کې اضافه شوي دي یعنی او ډېر داسې کسان نور شته دي چې هغه په داسې یو حالت کې دي چې وضعیت نه د ډېر د اندېښنې وړ نه دی خو د لوږې سره مخامخ دي اما که ورته مرستې ونه رسېږي کېدای شي چې هغه هم ډېر شدید د خوړو لپاره د ناخوندیتوب سره مخامخ شي یعنی افغانستان کې وضعیت په مونږ ووایو چې لاسته راوړنه ده لاسته راوړنه خو طبعا که دا مرستې نه وای نو کېدای شي وضعیت دې نه هم خراب وای اما دا چې مونږ ارقام ټیټ کړي وای د خلکو په شمیره کې کموالی راغلی وای بدبختانه چې ډېر پکې تصور نه لیدل کېږي
کوم خبره چې تاسې کوي کومه فیصدي چې تاسې یادوي چې کله لوړ ځي کله کښته راځي او دې ته د لوږې فیصدي وایست په عمومي ډول کوم حد ته تاسې لوږه وایست یا لوږه ویلی سو یا معیار د لوږې څه دی چې دغه فیصدي تاسو ته شي
بالکل ګورئ دلته اوس څو کټګورۍ دي یو هغه خلک دي چې هغوی شدیدا د لوږې سره مخامخ دي یعنی څه نه لري چې وی خوري چې دا آخري شمېرې د سخت کال دغه د 1.8 میلیونه کسان په بر چې یعنی دا هغه خلک دي چې دوی هیڅ نه لري چې ویخوري یعنی دوی په خپلو خپلوانو باندې اتکا کوي دغه ډېر خطرناک حالت ځکه دی چې که دوی هغه د معیشت یا د ژوندانه کوم وسایل چې دوی په لاس کې دي هغه که نن خرڅوي نو د 2 میاشت بعد هغه به 1 میاشت په ګزاره وکړي یا 2 میاشتې وروسته د هغې نه هم د لاسه ورکوي بیا به هېڅ دوی نه لري په لاس کې دا یوه کټګوري خلک دي بله کټګوري خلک مونږ هغه خلکو ته د خوړو له پلوه ناخوندي وایو چې دوی یو سلری چې ویخي اما کاملا یو مغذي غذا چې دوی باید د ورځې په یو انسان لپاره ضرور ده هغه په کامله توګه نه ورته رسېږي درېیمه کټګوري هغه خلک دي چې د اوس لپاره یو سلری اما کېدای شي چې په ورته ورسره مرستې ونه شي په راتلونکي کې په لنډ مودو کې دوی هم داسې یو کټګوري ته ولاړ شي چې بیا به یا لږ سلری او یا به هېڅ نه لري بله خبره په دې کې دا هم په پام کې نیول کېږي چې پیزا یا خوراکي توکي په بازار کې موجود دي اما د خلکو سره یې وخت نشته چې دوی واخلي راوینیسي او هغې نه استفاده وکړي دغه ټول هغه کټګوریانې دي چې په مجموع کې د افغانستان دولت کوم ارقام چې دي بیا هم زه ټینګار کوم چې ارقام د WHO نه دي ارقام د افغانستان د دولت دي یعنې په حدود د 40% افغانستان کې خلک د خوړو لپاره خوندي نه دي او یا داسې دي چې هغه د فقر یا د بېوزلۍ په کرښه باندې ژوند کوي
یعنی دغه د لوږې فیصدي لوړوالی یا کښتهوالی چې تاسې یادوئ دغه ټول کټګوریان پکې شامل دي
دا ټول کټګوریاں په دې کې شامل
دي او یو نظر داتې چې د ملګرو ملتونو د هغه پلان د پرکولو لپاره چې وای باید تر 2030 کال پورې د نړۍ په ساته لوږه لمنځه ولاړ شي نو باید هڅې ګړندۍ شي نو اوس پښتنه مې داتې چې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه ورته وکړه د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې جګړه روانه ده بیوزلي او بیکاری پکې ډېره ده اقتصادي خراب دی نو د لوږې د لمنځه وړلو لپاره څه کېدای شي او د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
بالکل د ملګرو ملتو او په ټوله کې د حکومتونو تعهد یا ژمنه همدا ده چې د 2030 کال په پای کې باید نړۍ له لوږې خوندي وي افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده او موږ د افغانستان د دولت سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوو موږ په دې برخه کې د افغانستان د دولت هغه نوښتونه چې دي موږ د هغې حمایه کوو یا هغې ملاتړ کوو او دوی سره په هره برخه کې لاس ورکو کومکونه تر سره کوو تر څو افغانستان یو وزارتي هیواد دی که دلته واقعا شرایط مساعد شي او اوضاع اجازه ورکړي افغانستان کېدای شي چې دغه هدف ته په ټاکلي حتی هغې نه مخکې موده کې ځان ورسوي اما د افغانستان کې ستونزې تاسو وینئ چې جګړې ناامنۍ وچکالۍ دغه ټول لاملونه د دې باعث کېدای شي چې دا هدف زه دا وایم چې دا هدف ته به ونه رسیږي اما ستونزې به په دې لار کې پرتې وي
په افغانستان کې مو د لوګې د فیصدۍ او د غراس د بیوزلۍ په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د خوراک د نړیوال سازمان د استازي او ویان څرګندونه ووریده جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکرونه پروګرام خبرېږي. اوس لس نیمه بجې شوې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. جمهوری ریاست وی د افغانستان سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو پرون په ارګ کې له ولسمشر سره په کتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د سولې د هڅو په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل بللې او هغه غندلې دي. له بهړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. لوړ دوه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا د ډلې ته ورکل شوې دي. د پاکستان حکومت د خبريال د ممنوع خروج په حق له خپل پریکړې دفاع وکړه. د ډان رسپانی وتل خبريال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پاوس ترمنځ د اختلافاتو د ریپورت له امله ممنوع خروج شوی دی. د سوریې ولسمشر وی په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې یو نوې صحنه ده. د سوریې او ترکیې پر پوله پروندې او موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسانو وژل شول. او د پرتګال په خوانی صدر اعظم او شپېته کلن انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. وړاندې خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. فوائد مې وزارت لخوا د کړو ژمنو نه عمل کېدو په عکس العمل کې د نورستان ولایت شورا دروازې وتړل شوې. وکیلان وایي تر څو چې د نورستان د مرکز پارون او د کونړ نورستان ترمنځ د سرک رغولو چارې پیل نشي، دوی به خپل کار بند وساتي او کبیا هم کومه نتیجه ورنکړي نو د ارګ او د یاد وزارت مختبه خیمه وهي. په دې اړه لسیمی روح الله انوري ریپورت لري.
د نورستان ولایت شورا رئیس سعد الله پندزوی ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر غنی په وړاندې دوی سره د فوایدامي وزیر اجمنه کړي و چې په روان المریس کال کې به د نورستان او کونړ ترمنځ د سرک تیر کولو چارې پیل کړي او همدارازي وعده کړي و چې د نورستان مرکز پارون ټول سرکونه به خیرکوي، خو تر اوسه یې وجمنه هم نه ده پلی کړې. هغه وایي د وعدو نه عملي کولو د دفتر تړلو ته اړ کړل او تر هغه به خپلې کاربندۍ ته دوام ورکړي چې څو یاد وزارت خپلې کړې ژمنې نوې عملي کړي.
اعتراض د سرک تیر په ارتباط باندې او زیربنای پروژو ته نورستان کې توجه نه شوې. دا دوه موضوع چې موږ اعتراض په شکل باندې دروازه د ولایت شورا 15 ورځې پورې تړو او که 15 ورځې پورې موږ وختنې وزارت فوایدامه د نورستان مرکزي سرک تیر په ارتباط باندې کانې کنده جواب راکړو، خو موږ خپل دروازه به ته د ولس په مخ خلاصو او خپل فعالیت ته دوام ورکوو. را نه کړم بیا موږ تر مرکز پورې ځو، پارلمان دروازه کې موږ خیمه درو.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې نور د مرکزی دولت د ډیرو ژمنو او دوی ته د نه پاملرنې په تنګ شوي او کوم قدم چې ولایتي شورا پورته کړي نورستانیان ملاتړ کوي.
زما نوم ماجی محمد ګل دی. د ولایتي شورا کوم اعتراضیه غونډه چې درلوده موږ په دې کې ډېر خوشحاله، ځکه چې نورستان خلک په ټول تاریخ محروم پاتې دي. دیو چې عمده خواست دغه د سړکونو د ودانۍ لپاره دی، کله چې مثلا یو مریض ولادت تیخوش یا نور موضوعات تیخوش په هفتو صحیح مراکز ته نه رسیږي، په لاره کې ځان تلفظ منځ ته راځي. ځکه موږ قومي سپینګری د ولایتي شورا کوم اعتراض چې کړی دی سره سل فیصد موږ ولاړ یو.
محمد عیسی د عوامه ولسوالي اوسیدونکي. څوارلس پنځلس شپاړس کال کېږي چې موقت دولت نیولې تر انتخابي دولت پورې. نورستان یو څو مسایل دي چې مثلا عمده مسایل دي، سرکو مسایل دي، زمونږ پشتوانه کوو. په دې چې نورستان تشا دسه انکشاف متوازی په شګه شان دي کتل او خاص کر مرکزی دولت
د نورستان والی حافظ عبد القیوم هم ازادي رادیو ته ومنل چی د فوائد می وزارت لخوا شوی جمنی تر وسه نه دی عملی شوی او کوم کار چی ولایتي شورا کړي دا یو مدني حرکت او د دوی حق دی د نورستان مرکز پارون و عامه ولسوالی او نورسی مت د کونړ په پیج او چ په درکه سرک غزیدل چی ټول کندو کپر او ګډ وړ دی چی لامل لئی د دوار ولایتونو اوسیدونکو خپل کورونو ته د تګ راتګ پر مهال غن ستونز سره مخ وي ک چیرته زر تر زره په یاد سرک کار پیل نشي نو ډیر نور زاینې هم د ویجاړې دو غواخ سره مخ تي
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی هر یو تن آی ډی جوړ کړي اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستل دي کچیرته څوک میلملاړ شي نو کوربا هم په موبایل او فیسبوک مصروف وي او میلمه هم یو شمیر خوې دنجونو او په مستعارو نمونو ادرسونه جوړ کړي دي ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وي په نننی ګردی میس کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږی ګوچی ټولنیز رسنۍ څنګه باید وکارول شي په ګردی میس کې را سره د سید جمال الدین افغان په هنتون استاد عنایت الله شهاب د عمر خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان په هنتون محصل احسان الله احساس ملمانه دي درې واړو ته ستړي مشي او هر کله وایو استاد عنایت الله شهاب لومړی تاسو راته وایي چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی
او خو انوري صاحب تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه هیله تقدیموم او استاد اوریدونکو ته او څنګه چې تاسو مقدمه کوي د انوري صاحب فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یو بیلګه ده عموما اکثر شان دو وجه لري یو خی یو بدی دا قلم ډیر خشه دی الله پاک قران کې ذکر کړی دی یو خو وسیله ده د خوشی لپاره پیدا کړی ده حکومت یې غلط استعمالو همدا قلم دې ډیر غلط غلط څنګه استعمال دي همدارنګ فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ارسال او موصول در رسیدلو او نقلولو خو وسیله ده د نوی حالاتو او د زر خبرې دو یو خو وسیله ده
بالکل
خدا چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي لند دي تحصیلي کا چم دغه اندازې تندر شې چې فیسبوک څنګه استعمال کو څنګه ته ګټه واخلو نو دا کمزوري زمونږه ده دلته پنالي کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي خو د یو څو سکندونو ملټونو لپاره هغه ډیر معلومات به ځان ته دغه کوي خو مونږه دلته زمونږه افغانستان او کونړ دا ټولنه د سده چې د فیسبوک دا غنوم سره مونږ آشنا شو یو هر کس موبایل اغسته ماشوم اغسته ځوان اغسته تعلیم یافته اغسته به تعلیم اغسته خو په دې به ډیر کم پیږي چې دا څنګه استعمال نو دلته من پیړ زید دي توان زید دي د ګټه
بالکل
یعنی نور خوښ لیدا
مننه احسان الله احساس ستاسو په نظر باندې پنن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې د فیسبوک نه کومي ګټي خلک خلی
مننه سلامونه نور شپ تاسو ته دوه استادانو ته هم سلامونه او درناوي ستاسو د پښتنې په جواب کې به وایم نور شپ چې تاسو ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالږي په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه هم یې ګټي ډېرې دي هم یې تاوانونه ډېر دي که څه هم فیسبوک خزایری هم کېدای شي د مطالعې لپاره خاصتا د زر خبرېدو لپاره ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه وسیله ده خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه د زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی نور ډېر کارونه یې پرېښي دي نو په دغه ځای کې بیا د فیسبوک تاوانونه ډېر دي او که جوړ شوی دا په ښه نیت باندې جوړ شوی دی نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډېر ښه استعمالیږي استعمال یې ډېر ښه دی د قومونو د یووالي لپاره د اتفاق لپاره او د خوب پلانونو لپاره استعمالیږي خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی دلته تل سم پالنه دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خبريږي نو دلته فیسبوک استعمال کته هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه غټي همشته که شخص اندزان پاره درته وای منوري سی خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کوم او له فیسبوک نه ډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وای چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي.
مرسي تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو ته د مبارک د نبی رسول الله حدیث ویم. نبی رسول الله حدیث دی من سلیمان مسلمون من لسانه و یده الله تعالی یو مسلمان هغه څوک دی چې د هغه ژبې او د لاس تر سره خلک په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وړېره پرمختللې مشهوره آله ده. مونږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مقتل په زیات دي چې علمي اثرات یو علمي خبرونه یو علمي لیکنه خبره شي یو ټولنه کې مخ په وړاندې راشي یا یو سړی اخلاق دین زده کړي د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کړي دا پکې بخیر درې کېږي نه په زیات دي چې د علم لپاره استعمال شي د معلوماتو لپاره استعمال شي د خلکو سپکاوي لپاره استعمالېږي په دې کې قومي شخړې جنگونه د خلکو سپکاوي کې د اصل کال کېږي چې دا قوم د پښتانه د بل شي سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړله اصل کال کېږي ټوپک سره مینه ده اوس پکې لا فیسبوک دا غن دیوال شو اصل کال کېږي ټوپک راخله او ډز دا حالات دي خلک عثمان وجل کېږي افغانان پښتانه وجل کېږي په اصل کال کې بده پښتانه ټوپک د مین نه غیر ټکنالوژي سره مینه ونه کړي چې باید کړي وي چې ټکنالوژي جوړه کړي او وسایل جوړ کړي د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کړي فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو د یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک
هم بل چا جوړ کړی استعمال موږ خوښته ډیر هم استعمال کړو فیسبوک هم بل چا جوړ کړو بل چا په کار کړو دوی پیسې دا خو د افغانانو د ګټه نه دي دا غشاته د کمپنۍ ته ګټه زی چا چې جوړ کړي د وخت ځای موږ ته پاتې کیږي اسی کدی ابتدایي د متوسطي د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا چې 15-40 پیسې د ماشومان د فیسبوک استعمالي او ټول پکې دا غشې د زما تصویر دی او لکه څنګه چې په سیل په غاړه وستو پلان کې وځه کې مې څو بلې سر مې وځو ته وګور نو په ګور د زما کښ لور د زما مشر لور ده د مزوی دي اوس نو د چلمي چې خپل څه خېسته کوي بدرنګ کاری د غشې دي د لیسې کې شاګردان په اندازې ترشه دولسم سم شاګردان ګوري سم له بلاړ شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګوري غلاند په مېس کې فیسبوک ته ګوري ځوانانو هغه سوي خراب کړل خو شاګردانو خاتون او د غوی ریزی د غوی استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تراول سوال چې نن سبا تاسو ګوري د ځوانانو استعداد ګوري سپر سره ضرب دی که اخلاق ګوري مکه خو بيخي شته دی نه په کور کې په خو دا علي د فیسبوکونه دا د ګنا سایل چینو اولاد کې لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تاریخ خې دی اوس تاسو ګوري ټول اولاد ازاري ګرځي دا نه دی وسایل د استعمال وجه ده چې دا شاب ماشومان اخلاق خراب کړل د کتاب سره چا مینه نشته د قلم سره چا مینه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چا مینه نشته بس هر سړی د خپل بخوره کوترې پاتې لارم مصروفه دي زم مصروفه دي ټول مصروفه دي
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې د فیسبوک ګټې زیاتې دي که زیانونه زیات دي استاد صادق الله خو دا ویل چې زیات شاګردان په محصلین پام دی بوختي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دی او همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیرې دلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي اوس دې ترازو استاد چې که چیرته هم دغه سي حالات وي او شاګردان په همدغه فیسبوک باندې مصروفي لکه څنګه چې استاد ویل احساس ویل چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خبريږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مضامین پکې زیات نشریږي دا غوښنه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس عکسونه دي لکه استاد صادق چې ویل که حالات هم دسې روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچه به د ځوانانو کچه به تر کومه حده پورې راټیټه شي
انوري صاحب ما خمخ کوم د دې ویل چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کومه ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې دا کومه فائدہ مونږ ته رسي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دي او هغه دا چې مونږ بنه پویږو چې د دې وسیلې نه څنګه کار واخلو دا وسیلې څنګه استعمال نو دلته چې لکه استاد ویل دا زمونږ لپاره لکه یان د کلاشینکوب یو مثال دی کلاشینکوب ډیر د خوشي لپاره جوړ دی ځان ساتنې لپاره فیسبوک هم دغه سی یو ټکنالوژي ده دا داسې استعمال شي د دې په ځای کې زمونږ د ټولنې ماشومان او تا محصلین او تا متعلمین او تا د انټرنیټ پروګرامونه خو دلې شي اوس خو دغه موبایل چې فیسبوک کې استعمال دي کې وزلازمي انټرنیټي نو د انټرنیټ نه کدا استفاده وکي په دې کې یو مطالعه وکي یو صفحه مطالعه کوي دوامدار شکل باندې ته ډیره فائدہ ورسې زه په خپل فیسبوک آی ډی لرم ما د فیسبوک آی ډی دری زر مقالی پا دی خپل دغا کی دا فیسبوک نا ڈاونلوڈ کلی تی گتلی شد ما پا موبایل کی خود دا دسی دی چی ما زده استاز سرا آڈی استاز زما یوشه نشری زده آغا داو کن عربی جب زما مسلک دی و عربی کی کمی خستا ویناوی غور ویناوی خستا حدیث چرا نقلی گی زی تی کپی کوم از انسان ساتمی بید آزم مطالعه کوم نو پا دی زده علم کچل وڑو خوما شمان متعلمین بی پا فیسبوک کی دوم رو وارد نی چا آغا تی دغا سی استفاده و کی آغا همیشتن یا پا کی خپل تصویر شیر کئی یا دا بل تصویر راخلی یا پا مستعار ڈول دا بل چا دا پارا دا آغا پا مقابل کی تبلیغ کئی بی خاص کر بد او دا خو زمونږ د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته که چا کې یو کار وینې یو مسلمان او تی ورله وې عیب ولا بیانې غیبت ولا کې او که نه یې په کې او تی ورله بیانې نو تا پسې بهتان وتړ نو په فیسبوک کې خو نن سبا که دا زمونږ علمي کچه مې استعمالوي نو داسې آی ډي ګانې مونږ ولیدلې چې چا د جنې په نوم جوړه کړې ده چا په یو داسې مشهور نوم جوړه کړې بیا هغه کس دا نه یې پخپله نو هغه تبلیغات کوي کاشکې چې حقایق قطدیل اسرسی لر لیو دقا حقائق دلتا مختلف پیٹولی نشتا دے دقا ٹولی دلاری رامات رحکا ولی نو دا اسلام دنگان خوی وعیب بیان ول دی دی و چاہ بس بہتان تنل دی نو کم خامو خویلی شی دا بڑی را خی زیب مونی شی دقا ایڈی بایدت سو کیا گوری آنا نو دقا دا بدی لاملون دی چی زمونگ ٹولی نا کی خاص کر مطالبین تا بزید دی چی فائدہ ورسی اچ فائدہ دی سی پر سے ضرب دا او تاوان دیر رسی
دیر من دا احساس تاسو خپل یو محصل استه د انګلیسي ژبې تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره خ ګټه اخستی ده؟
بلې بیا هم مننه نوري صاحب ما مخکې یادونه وکړه د فیسبوک د مطالعې لپاره تر ټولو ښه ذریعه هم کېدای شي ولې که د وخت د ځای کولو یو ذریعه ده خو بیا هم د مطالعې لپاره زه خپله شخصا اوس زه د وروستي کال محصل یم او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم منوګراف لیکم نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک له لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدام یو خلر د انوري صاحب زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګري څخه یو غواړه د فیسبوک پر مټ تاته را لګل شي نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل د منوګراف په لیکلو کې مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړله او فیسبوک راته یو ښه ذریعه او ښه وسیله وشوه چې د دې لپاره چې زه معلومات راټول کړم ولې څنګه چې استادانو یادونه وکړه که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زموږ ټولنه کې ډېرې ناوړه پایلې لرلې دي او لایې هم لري زموږ لپاره زموږ یو وروسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دی خو زه به بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم ته وګورو د یو ښوونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي ځکه هغه ته هغه استفاده نشي کولی د هغوی هغه علمي کچه هم هغه عمره نه وي که بیا سړی د ښوونځي نه بیا پوهنتون ته شي نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم او په دغسې حالاتو کې زه خپله شخصا نوري چې ما ته ډېرې کله دغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي مطالعه کوم او سامې راقید شوي وي نو زه هماغه کتاب بند کړم بیا په فیسبوک باندې لګیا شم ډېر محصلین شاګردان به زما هغه ګوري هغوی هم دغه ورته عمل کوي خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي په تعلیمي سویه یا هماغه عمره نه وي د فیسبوک اجازه ورنکړي یا هغه سی خوښیار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته پلاس کې ورنکړل شي
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالی ایډیا نه جوړ کړل کوم چې دوستانو ویلي په دې اړه ستاسو نظر دی که چا ته خمه شوره ورکړل کس څنګه چې استاد شهاب ویلي ورا شورته یو وی چې ورا ستاسو دغه کار خراب دی دا به سم شي په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري پاغه کې دی چا سپکول یا توهینول څه معنی
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله شاګه څوک ځان سره اډم نکي ځکه هغه کده شي علمي کس نه دا غنه څوک څه تمن نه لري چې د سره بده سی ول پاز سره سی علمي معلومات به سره چې مال لري کی نو په دې خاطر منځ ما اندې شنو کې چې ما خلک ځان سره اډ کی یاد یو جنې پونو مان یاد یو بل چا پونو مان یاد یو کرکټي پونو مان دي د اصلي بیک گراوند له مطالعه کې به کیچ هم نه نو اول دا شي زیات خلک چې د خپل نوم پټي د شاته رازونه شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني یا هغه سره علمي کچ نه یا د ټولن سپکاوي کوي یا دا خو یوازې ټولن سپکاوي نه دا ټول ملک سپکاوي دي یا مثال د مونږ په کې بعض شیان د خلکو نه ورته اسلام خدای نه خاصه اسلام سپکاوي به شوی اسلام په سپکاوي خلکو څه ویلي په نوم ته وګوري نوم مثال د پښتوني یا به نوم د عربي هغه به شاته به عیسائی یا به يهودي نو دلته په کې د خلکو په خپل هغه قوم یا په خپل پښتنو باندې سړي شک پیدا شي دا ګور د پښتون مثال خدای نه خاصه اسلام نه خوترې دي نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي ان زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نور نمونه باندې خپل اړین استعمالي د دین ته خودداري وکړي او دا ارته چې څنګه د فیسبوک کې ولیکل د سید ملایکه اندره دي کې الله اندره دي کې ورځ په قیامت د عذاب مشته خدي کنه د پیوکله الله تعالی در ثواب درکې کې د جنت ته پلاړ شي او په بدل کنه د وکله په توانې پاتې کیږي تاسو فیسبوک کې ولیکل ملایکم د پسی ولیکل اخرت کې د به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو دغه پروګرام تاسو ل ازادي رادیو اوري احساس تاسو د جالي ائیډیا نو یا د جنونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره څوي
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه جالي یا مستعار ائیډی نه جوړی شوی دی دغه فیک اکاونټونه دي چې ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړی دی استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دي چې دوی د اسلام ضد لیکنی کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخت ټولنه دغه د چې دلته یو انزور ک فوټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې خپل ور سره ډیر مخ شوی ما د جنونو په نوم باندې ائیډی نه استعمالږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دغه ټولن د خلکو ذهنیت خراب کړي دا دغه ټولن د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک دستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ائیډی جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان پازابوي پی
بلې دا خپل د مقصد درلودونکو خلک دی کڅوک د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دا حتمی د چا کس کېدل شي اسی ځان خوڅوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ورکوي یا د جنونو په نوم باندې خای دوی د خلکو زورول دا زمونږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کم ده د خلکو لزور ولو تر ډیره خلک ډیر خوند اخلي به دغه فیسبوک لاره دغه جالي اکاونټونه نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پوري او بیا دغه ځوانان چې دوی تر ډیره پوري دغه غواړي هم چې د لنجون سره په دغه سي اړیکه کې پاتې شنو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې پونم منی ویني هغه ورته بلنه لګي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نوم باندې استعمالوي دی ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره د نور خلک کې دي شي خای یو فیسبوک موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې شته دي دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمان د نور ملکونو د چاله سپوڅ کېدل شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک په څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسی لري پیغام دی ورته سده
انور شه محترم زه به دومره وایم چې نبی علی السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه يقطعك وقت لکتوره کتا غوڅ نکو تا غوڅه نو زه د فیسبوک ټول استعمال کوم کدا دغه بیغه کومه د یو ځان په هیڅ د یو د علم د لاروي په هیڅ چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان دلیل مو جوړو چې سباله پته الله تم مختورني دنیا کې په انسان ته مختورني په زیاده دي چې لکه ما چې درته ویل ما سره تقریبا 15 شپږ خبر اعلان ستاسو د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه دا غو د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکي چې دي د تر کاپي کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره یو کتابچه کې لیکم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانانو باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه نه پاره زمونږ د دولسم معیار دومره نه لکه خارج نه دی د فیسبوک نو د شان سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته شت ضرورت لرو چې دینه کار واخلو دا په بچی استعمال دا نن د دولسم نه پاره غي غیم لا واریزه نشي لیکل دا نتیجه د چی شي دا زمونږ د دقه ټوپک او نن دا فیسبوک که مونږ خپل بچی علم مرو خو دو کتاب مرو خو دو قلم مرو خو دو تیوري کوم مرو خو دو عملی ته چروزی کدا انټرنیټ دی کدا فیسبوک دی کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خو به استعمال کی خو چې د سردغه آگاهی او دغه پوهاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه غلط طرف ته شي بل نو ورسې زه دومره یم چې دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی څوک ورل څور کوي ځکه دا کار کوي یا ځان له خپل خاص مقصد لري یو څه نشري چاته او دریم دا نه پوهه ځکه دا نه پوهیږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چاس شریک نو ته چې خپل تصویر چاته نشه خوده ته به خپل مافي زمير څه چاته وخه هغه څه چې ستا په ځل کې دي خپل نوم نشه خوده لې خپل تصویر نشه خوده لې د جنې په نوم ائیډی جوړې د بل چا په نوم ائیډی جوړې نو ستا غي احساس به ځای مړ نو که ته خپل ځان وخه خپل احساس هم خوده لې
من نو استاد احساس استاد ویلې چې یو څوک خپل نوم نشه خوده لې هغه به د خپل زړه خبره چاته وخی. ستا پیغام څه دی ځوانانو ته د یو ځوان په حیث باندې چې فیسبوک څنګه وکړه؟
په ټولو ځوانانو باندې دغه مایک له لارې غږ کوم چې فیسبوک استعمالوي د مثبتو لارو لپاره استعمال کړئ، د دین د پرمختګ لپاره، د اسلام د پرمختګ لپاره، د وطن د پرمختګ لپاره، د ټولنې د یو ځای کېدو لپاره، دغه شته ناخوالو ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړئ. د ځوانانو مبارزه ژر رنګ راوړلی شوې، د دوی غږ ښه زر ځای ته رسیږي. که څه هم تر ډیره پورې په دغه فیسبوک کې ځوانان دي، له ټولو نه مې هیله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبتو لارو باندې استعمال کړي او د هغه سي ګټه ته واخلي چې څنګه لازمه ده، څنګه چې په نور نړۍ کې استعمالي اغېستل کېږي. که وګورو نور نړۍ کې خلک ډیر کم وخت فیسبوک ته ورکوي، ارزښت پاره وخت ځانګړی کړی دی. که زموږ ځوانان وګورو نو هر یو له 12 تر 14 ساعته 15 شپاړو ساعتونو پورې فیسبوک استعمالوي، نو بیا هم هیله مې ته ده چې ځانګړی وخت ورته ورکړي او د مثبتو لارو لپاره استعمال کړي، نه دا چې د ټولنې د تخریب د پاره، د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره.
صادق استاد، پیغام دې څه دی خلکو ته، ځوانانو ته، د دې په ځای چې ژبنی او قومي تعصبونو ته لمن ووهل شي، همدغسې نور دښمنیو ته لمن ووهل شي، د دې په ځای چې د خلکو د یووالي دپاره کار وشي، دلته د خلکو د بیلولو دپاره، د نفاق دپاره کار کېږي، ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي؟
زما خو خیرنی غوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې وظیفه نه لري، معاش نه لري، په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي، یا مثال یو علمي څوک نه دی، مثال پانتون نه دی ویلې، دولسه مې نه دی ویلې، مکمل دې ته فیسبوک نه دی خودګاری وکړي. ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري، مثال حلال رزق دی، حلال رزق دغه روپۍ دي په فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد باندې مصرف، په جمعات یې مصرف، فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد یې مصرف کړه، په یو طالب یې مصرف کړه، په جمعات کې، په مدرسه او قرآن یې مصرف کړه. غوښتنه مې داد اخرنه غوښتنه، او چې سړی خپل وګوري، ماشومان ته وګوري، ځوانان ته وګوري، نو زه فکر کوم چې دا ډېر خطرناک حالات راغلي دي. که داسې سیاسي اړخ ته وګورو، ملتونه پرې تباه شو، ملتونه پرې بچ شو. سوریه کې فیسبوک کې خلکو پیغام پرېغوستو، هر څوک چې او پیغام پرېغوستو، لس لکه 15 لکه کسان راووتل، څو کاله مظاهره او دغه نه په جنگ بدل شو، سوریه تباه او برباد کړه، 2 لکه 3 لکه کسان نو په ملیون خلک مهاجر شو، دا چې بیرته خپل وطن ته راځي، دي کې بډر کلونه ولګي. همدغه مثال بیرته ترکیه کې اردوغان د ترکیې پاچا دی، هغه فیسبوک کې پیغام پرېږدي ژوندې مو، تاسو ګلس راوځي، خپل حکومت بچ کې هغه خلک راولګي، د ترکیې د یو غټ ناورین نه، د یو غټ د سلکارنې بدبختنې خپل ملک بچ کې. نو که په داسې یو حالات کې استعمال شي، هغه خلک چې علمي خلک دي پوهېږي، په داسې طریقه باندې استعمال شي، ملتونه پرې بچ کېږي. او که چېرته اوس مثال پېښور کې یو سړی وایي زه افغان نیمه پښتون یم، دلته پکې کشمکش جوړ شي، دلته د پښتنو طرفه میسیج او د هغې طرفه میسیج، د غټه دښمن په دې فیسبوک باندې پښتنو تر غاړه، د کوزو پښتانه او یا بر پښتانه، د ترمنځ غټه دښمنۍ روانه ده. شاته بیا د پنجابي لاسي دی او چا بلاسي، خو ته د پښتنو ترمنځ په پیښور کې یو پښتون په افغان نه خپه کیږي، په یو ماجر نه خپه کیږي، ته ماجر وي، په ډېر بد رنګ ته ګوري. وجه هم دا رشي، هم دغه لګ لګ نفرتونه، یا د شاعرۍ د فرهنګ د مخینه، یا د فیسبوک د مخینه، د انټرنیټ د مخینه، هغه څه خبره کې چې په دې قومونو کې، په دې پښتنو کې، مسلمانانو کې داسې نفرتونه واچول چې د سلو کالو، د 50 کالو دښمنۍ واچول، د ختمېدل دا فکر کوم د بډې وخت نیسي.
وری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوند روفی پر سینا دا پاس پر سینا که گاو آگا دا پاس پر سینا که گاو آگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا او نن بیا جل کئی ولی خپا دا سپوند روفی پر سینا دا پاس پر سینا که گاو آگا دا پاس پر سینا که گاو آگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا ون بیا جل کئی ولی خپا دا